په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعت خبري مجلې سره السلام علیکم او سهار مو په خیر. د افغانستان د ملي امنیت شورا ټینګار کوي چې د سولې هر ډول بحثونه باید په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات سبب سي. نن دوشنبه ده، د تلې میزان اتمه د سپتمبر دیرشمه. انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د عمده برخې په اړه معلومات خپاره کړل. په غزنی کې د طالبانو یو مهم مشر وژل شوی دی. په یمن کې حوثي یاغیانو ادعا کړې چې د سعودي عربستان شاوخوا 2000 پوځیان او د هغوی تجهیزات یې نیولي دي. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د عمده برخې په اړه معلومات خپاره کړل. د دغه کمیسیون په وینا د دوی د تازه شمیرو له مخې د رای ورکولو په څه باندې 3200 مرکزونو کې تر 2 میلیون او 1,90,000 ډیرو کسانو رای ورکړي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو غړي مولانا محمد عبدالله پرون په دې اړه په کابل کې یو کانفرنس ته وویل:
موږ ته تر اوسه له هغو مرکزونو چې رای را رسېدلي 2,096,433 رای دي. دغه رای د 3,086 مرکزونو دي چې 1,689 محلونه کېږي. شغلی عبدالله وویل چې د ټولو رای ورکوونکو شمیر به ډیر ژر د دغه کمیسیون لخوا اعلان سي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات تیره شنبه د تلیا میزان پر شپږمه وسول. په دغو انتخاباتو کې د ګډون لپاره تر 9 میلیونو ډیرو کسانو نومونه لیکلي وو. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د مهالویش له مخې د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به د تلی پر 28مه او نهایي نتیجې به د لړم یا عقرب میاشتې پر 14مه نیټه اعلان سي. د غزنی والی وایي چې د غزنی لپاره د وسلولو طالبانو تشپونوم والی مولوی عبدالحنان وژل سوی دی. د غزنی والی وحید الله کلمزی تیره شپه له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې پیښې په اړه وویل:
طالبانو ته چې په هر ځای کې دوی مزاحمتونه ایجاد اول، ملکی خلک یې په نښه کول، ویره او دهشت یې خپرولو، تر ډېره حده دوی ته مرجوب لاوکتې چې یو طالبانو نام نهاد والد مولوی عبدالحنان په نامه غزنی ولایت خوږیاڼۍ په ولسوالۍ کې ده هم د منځه تیره ورځ ولاړل.
د غزنی والی شغلی کلمزی وایي چې د طالبانو دغه مهم غړی په هوایي برید کې وژل شوی دی. خو والی ونه ویل چې په دې حمله کې دقیقا 100 تنه نور وسلول وژل شوي دي. وسلولو طالبانو د مولوی عبدالحنان وژل کېدل تایید کړي دي. د یونان د لیسبوس ټاپو له ګڼه ګوڼې ډک یوه کم کې چې ډیری افغان پناه غوښتونکي پکې شپې سبا کوي، پرون بلوا او د اور لګیدنې لږ تر لږه دوی پیښې شوي دي. اتن خبری اجنس د پولیسو د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په پیښه کې لږ تر لږه 2 کسان، یوه ښځه او د هغې زوی مړه شوي دي. د مویرا په نوم دغه کم چې له ګڼه ګوڼې ډک دی د شاوخوا 3000 کسانو لپاره جوړ شوی دی، خو اوس 4 برابره زیات پناه غوښتونکي پکې ژوند کوي. ملګرو ملتونو دغه کم ته خیمې او کانتینرونه برابر کړي دي. د لیسبوس شاروال ستراتیس کیتیلس د فرانسې خبری اجنس ته ویلي دلته وضعیت کړکېچن دی. یونان تاییدوي چې په خپلو ټاپوګانو کې د دومره زیاتو پناه غوښتونکو د میشتولو ظرفیت نه لري، او حکومت وایي چې د پناه غوښتونکو د بحران د حل لپاره د مهاجرت پر نوي قانون غور کوي. په یونان کې د سوریې 10,000 کډوال هم ډیره دي چې له 2015 کال راهیسې له خپل هیواد څخه ورکډه شوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په یمن کې حوثي یاغیانو ادعا کړې چې د سعودي عربستان شاوخوا 2000 پوځیان او د هغوی تجهیزات یې نیولي دي. دوی ویلي چې دغه پوځیان یې د یمن او عربستان پر پوله د یوې لویې حملې په نتیجه کې نیولي دي. راپورونه وایي دغه حمله وړمه ورځ د سعودي عربستان په جنوبي ښار نجران کې شوې ده. حوثي یاغیانو یوه ویډیو هم خپره کړې چې د سعودي عربستان نشان لرونکي زغرول موټرونه، مهمات، بندیان او هغه مړي شي چې د سعودي عربستان د پوځ د ریشي په تندي. څو کسان چې په ویډیو کې خبرې کوي ځانونه د سعودي عربستان سرتیری معرفي کوي. بلخوا د حوثي یاغیانو ویان یحیی سری ویلي چې په دې لویه حمله کې د سعودي عربستان تر 200 زیات پوځیان وژل شوي دي. سعودي عربستان سمدلاسه د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف له 2015 کال راهیسې په یمن کې د حوثي یاغیانو په وړاندې جنګیږي. په دې جګړه کې په لسګونو زره کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې ځایه شوي دي.
د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو کمیټې رئیس ویلي د هڅه کوي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون له بهرنیو رهبرانو سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټلیفوني خبرو متن ته لاسرسی ولري. د استخباراتو د کمیټې رئیس آدم شیف پرون ان بی سی ټلویزیون ته وویل په دې باور دی چې مهمه ده ولیدل سي څو ټرمپ د نړۍ له رهبرانو په ځانګړي ډول پوتین سره په خپلو مکالمو کې د امریکا امن تضعیف کړی که څنګه. د استخباراتو کمیټه هڅه کوي د ولسمشر ټرمپ هغه ټلیفوني مکالمه هم وڅېړي چې په هغې کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي څخه غوښتنه کړې چې د امریکا د ولسمشر د پخواني مرستیال جو بایډن او د هغه د زوی هانټر بایډن په اړه څېړنه پیل کړي. جو بایډن چې مخکښ ډیموکرات دی د 2020 میلادي کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ټرمپ له عمده سیالانو ګڼل کیږي. د جو بایډن زوی په اوکراین کې د انرژي په یو شرکت کې کار کړی دی. په افشا سو راپورونو کې داسې وي چې د سپینې ماڼۍ چارواکو د زیلینسکي او احتمالا نورې لانجمنې ټلیفوني مکالمې د ملي امنیت د ملحوظاتو له مخې د یوه پټ کمپیوټر په سرور کې خوندي کړي دي. د اتریش د پارلمان لپاره تر وخت مخکې ټاکنو کې د خلکو محافظه کار ګوند تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د دغه ګوند مشر سباستین کورز بیا هم اړ دی چې د یوه ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره خبرې وکړي. محافظه کار ګوند په پرونیو ټاکنو کې 30% رای ګټلې دي. کیڼ اړخي سوسیال ډیموکرات ګوند هم په دویم قطار کې راغلی چې 22% رایې ګټلې دي. بلخوا افراطي شی اړخي ازادي ګوند 14 او زرغون ګوند 14% رای خپلې کړې دي. سباستین کورز پرون خپلو پلویانو ته ویلي چې دې بریا ډېر خوشاله کړی دی. دا لا څرګنده نه ده چې د یوه حکومت د تشکیل لپاره به خبرې څنګه پر مخ بوځي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې سوی میر احمد صفایی د دې خبري مجلې تخنیکي چارې سنبالوي. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د ملي امنیت شورا ټینګار کوي چې د سولې هر ډول بحثونه باید په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات سبب سي.
د هر چا یو د ښکایا یو ورځ یو میاشتم چې سولې په بحثونو لګیږي، دا بحثونه باید مؤثر وي، دا بحثونه باید مثمر وي، او نتیجه دا وي چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات او د ورورولۍ د فضا د ایجاد لامل وګرځي.
په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو موضوع هم څېړو. د ګڼو ولایتونو په څیر په خوست کې هم له ولسوالیو د رایو صندوقونه مرکز ته انتقال سوي دي.
تر دې دمه پورې له ټولو ولسوالیو څخه د رایې د ورکولو ټول صندوقونه ولایت ته په مسؤونه توګه باندې د کمیسیون دفتر ته رسېدلي.
په خبری مجله کې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. ستاسو اسمسونه هم لولو، دغه ستاسو ځینې ټلیفوني پیغامونه هم خبرو. په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د روسیې د حکومت لسګونو زره سیاسي مخالفانو پرون په مسکو کې مظاهره وکړه. د ژوند پرنګونو کې له یو فیرنی خرڅونکي سره خبرې سوي دي. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان د ملي امنیت شورا ټینګار کوي چې د سولې هر ډول بحثونه باید په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات سبب سي. دغه شورا په داسل کې پر دې ټکی ټینګار کوي چې د ملي امنیت سلاکار د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په وروستۍ ورځ د افغانانو په مالکیت او مشري د سولې د پروسې پر اهمیت خبرې کوي. حمدالله محب تیر ور په مارچ میاشت کې د امریکا متحده ایالاتونو ته ورغلی وو او پر دغه هیواد یې توندې نیوکې کړې وې چې افغان حکومت یې د سولې له مذاکرو څنګ ته کړی دی. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له نړیوالو وغواړي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. حمدالله محب د افغانستان په استازیتوب د ملګرو ملتونو په څلور اویایمه عمومي اسمبله کې د ګډون او وینا لپاره پرون نیویارک ته تللی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې سوله د ښاغلي محب د خبرو اصلي برخه جوړوي او افغان حکومت د بین الافغاني تفاهم پلاوی دی. ښاغلی حقمل د امریکا او طالبانو د خبرو بی پایلی پاتې کېدو ته اشاره سره وویل چې د افغانستان ټینګار دا دی څو خبرې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ وي او دا خبرې باید له هر پلوه ښه نتایج ولري.
موږ تجربه کړله په تېرو څو هفتو کې، تاسو ګورئ هغه څه چې هغه مخامخ د افغانانو ترمنځ ناستې نوې پیغې کې مشکلات رامنځته شول، ابهامات پکې موجود وي او دا پروسه داسې پر مخ باندې ولاړله چې د میاشتو میاشتو کلونو نتیجه کارونو نتیجه ورنکړه. موږ وایو که زموږ یا د نړیوالو د هر چا یوه دقیقه یا یوه ورځ یا یوه میاشت هم د سولې په بحثونو لګېږي، دا بحثونه باید مؤثر وي، دا بحثونه باید مثمر وي، او نتیجه دا وي چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات او د ورورولۍ د فضا د ایجاد لامل وګرځي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب وروستی وار د روان کال په مارچ میاشت کې امریکا ته تللی و، چېرته چې ده د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمي خلیلزاد په مشرۍ له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه تند انتقادونه وکړل. هغه خلیلزاد تورن کړی و چې د افغانستان حکومت یې له طالبانو سره د سولې له خبرو څنګ ته کړی او د یو وایسرای په څیر عمل کوي. د محب همدغه خبرې د دې لامل شوې چې امریکا له ده سره هر ډول روابط پرې کړي او آن تر دې چې له امریکایي چارواکو سره د افغان ولسمشر او نورو چارواکو لیدنې د ده له حضور پرته ترسره شي. اوس چې دی نیویارک ته تللی او هلته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو په پیل ټینګار کوي، وضعیت بدل شوی ښکاري. د سپتمبر په 24 د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په طالبانو باندې په تند انتقاد سره وویل چې د امریکا حکومت د افغانستان خلکو ته یو هوسا راتلونکی غواړي او هیڅکله به د سولې له هڅو په شا نه شي. له بده مرغه چې طالبانو د وحشیانه حملو لار خپله کړې. موږ په افغانستان کې له خپلو ائتلافي شریکانو سره همکارۍ ته دوام ورکوو څو ترهګري له منځه یوسو. د یوې واقعي سولې لپاره به کله هم خپلې هڅې ونه درو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې تر دې وینا څه باندې دوه اونۍ مخکې د سپتمبر په 8 د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه اعلان کړې وې. ټرمپ داسې وخت له طالبانو سره خبرې لغوه کړې چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې 9 دوره له طالبانو سره خبرې وکړې. په وروستي وار آن د دواړو لوریو ترمنځ د هوکړلیک مساویده هم بشپړه شوې وه.
په راپور کې موردل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا ټینګار کوي چې د سولې هر ډول بحثونه او مذاکرې باید په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات د ټینګېدو سبب سي. په افغانستان کې د سولې له نشتوالي سره سره د ولسمشرۍ انتخابات تیره شنبه ترسره شول. د خوست ملکي او پوځي چارواکي وایي چې له ټولو ولسوالیو د رایو صندوقونه د ټاکنو ولایتي کمیسیون ته په خوندي ډول لېږدول سوي دي. چارواکو د خوست اوسیدونکو په دې وستایل چې له موجوده ګواښونو سره سره رای مرکزونه ته ولاړل او د خپلې خوښې کاندید ته رای ورکړه. چارواکو د ټاکنو پر ورځ په خوست کې په بیلابیلو پیښو کې د 9 کسانو د ټپي کېدو او د وسلولو د وژل کېدو خبره هم وکړه. تفصیل له نجیب الله الخیل ناوري.
د خوست ملکي او پوځي چارواکو د یکشنبه ورځ مازدیګر مهال په دې ولایت کې د ټاکنو د ورځې عمومي گزارش او معلومات رسنیو سره شریک کړل. دوی وویل د خوست له ټولو لرې او نږدې سیمو د رایې اچونې صندوقونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته په خوندي توګه لېږدول شوي دي. خوست والي محمد حریم فدایي وویل وسلوالو د ټاکنو په شپه ورځ هڅه وکړه چې د امنیتي پیښو، چاودنو او بریدونو له لارې په ټاکنو کې د خلکو د ګډون مخه ونیسي، خو د افغان ځواکونو دشته تدابیرو له کبله بریالي نه شول.
تر دې دمه پورې له ټولو ولسوالیو څخه د رایې د ورکولو ټول صندوقونه ولایت ته په مسکونه توګه باندې د کمیسیون دفتر ته رسېدلي. امنیتي ارګانونو وتوانېدل چې د شلو پیښو مخنیوی وکړي او همدارنګه دوی وتوانېدل چې د دښمن تر اوبو پورې کسان له منځه یوسي.
خوست والی محمد حریم فدایی زیاتوی د ټاکنو په شپه ورځ د وسلوالو په توغندۍ بریدونو کې 9 کسان چې دوه سرتیري او د یو ماشوم په ګډون 15 تنه ولسي وګړي ول ټپیان شوي دي. د خوست د ملي امنیت رئیس جنرال اشرف صافی ویل د ټاکنو یو ورځ مخکې یو شمېر هغه وسلوال نیولي چې غوښتل د امنیتي پیښو له لارې د ټاکنو بهیر له ګډوډیو سره مخامخ کړي.
د هغه نه یو ورځ مخکې موږ بعضې د مخفي شبکو د دښمنو چې غوښتل یې د انتخاباتو په ورځ باندې انتخابات اخلال کړي موږ تصدیق کړي دي او فعلاً د تعقیب باندې
د شنبې په ورځ افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره شوې. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د ټاکنو په ورځ د طالبانو ډیر خوځښت او خطر په تخار، لوګر، کونړ، پکتیا، پکتیکا، جوزجان، فاریاب، کندوز او کندهار ولایتونو کې وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم د نړۍ په موثبرو خبرونو او راسپونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. ل امریکا خبریدونکي ټایم اونیزي مجلې د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو په اړه مفصله لیکنه خبره کړې ده. مجلې د انتخاباتو پر مهال امنیتي تدابیرو ته اشاره کړې چې په لسګونو زره پولیس، د ملي امنیت او ملي اردو سرتیري، د 4942 انتخاباتي مرکزونو د خوندیتوب لپاره ګمارل شوي وو. د مجلې په باور د شنبې ورځې انتخاباتو لپاره کمپاینونه ځکه پت روانو چې ټولو کاندیدانو تمه درلوده د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې کومه موافقه وسی او دا موافقه شای د شاکونو د ځنډ سبب سی. ټایم مجله لیکي خود امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر میاشتې پر اومه اعلان وکړ چې له طالبانو سره د سولې موافقه چې نږدې وه ورباندې صلاح وسی نوره ختمه سوې ده. دا اعلان وروسته له هغې وکړ چې په کابل کې په یوه چاودنه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د دوو سرتیرو په ګډون چې یو امریکایي و 12 کسان ووژل شول. د لیکنې په یوه برخه کې د 35 کلن احمد خان خبرې راخیستل سوي چې د رای ورکولو پر وخت یې ویلي دا یوازنۍ لار ده چې طالبانو ته ثابته سي خلک ورڅخه نه بیریږي او خپله رایه ورکوي. بریتانوی ورسپانی ګارډین هم د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو په اړه په یوه لیکنې کې ویلي افراطي وسلورو د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره د ټاکنو په ورځ ځینې حمله وکړي چې ځینو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د ورسپانی په لیکنه طالبانو د انتخاباتو پر مهال د ناامنیو د ایجاد خبرداری په داسې حال کې ورکړ چې څو اونۍ مخکې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه شوې. ګارډین ورسپنی لیکلی چې رای ورکوونکو د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو په مرکزونو کې د حکومت ولی پر کمزوري، اداري فساد او روان بحران انتقادونه کول. د لیکنې په حواله د ولسمشری ټاکنو نهایی نتایج شای پر روانو دریو اونیو کې اعلان سي او هر کاندید د بریا لپاره تر 50% زیات رای ته اړتیا لري. بریتانوی ورسپانی ګارډین اندیشنه شولې چې لنیم ګړتیاو ډک انتخابات او لنجمن نتایج شای په افغانستان کې د لانور کړکیچ سبب سي. په لیکنه کې د انتخاباتو په ورځ د ځینو ستونزو یادونه شوی چې د رای ورکولو په ځینو مرکزونو کې د رای ورکوونکو فهرست نیمګړی و، په ځینو کې د بایومیټریک دستګاو سم کار نه کاوه، یا هم په ځینو مواردو کې د انتخاباتو کارکوونکو له خلکو سره ناوړه چلند کاوه. دا لکه چې په 2000 کال کې د طالبانو نظام پرځول شوی په افغانستان کې د جمهوری ریاست څلورم انتخابات وو. ولسمشر محمد اشرف غنی دا انتخابات مهم ګڼلی وو څو په افغانستان کې داسې څوک واک ته ورسوي چې د رقیبو سیاسي ډلو ترمنځ د مذاکرو مشري پر غاړه واخلي. په افغانستان کې د سهار 8:03 کېدونکې دي. په دې خبري مجله کې مو بهرني موضوع دا چې د روسیې د حکومت په لسګونو زره سیاسي مخالفانو پرون په مسکو کې مظاهره وکړه.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
زه محمد نسیم د روزګان ولایت د مرکز ترین کوټ ته زنګ ولیدې. مور د روزګان ولایت د مرکز ترین کوټ د ګرمال د کلی مکتبونه دا مکتب د معلمان د څو نه راټوای د غیر تناسب د امر نه په غاز جوړ چرواک پر ورسې. السلام علیکم.
زه اسمت الله سنسوره مهلمند څخه د تماریت کو وزارت څخه داخله لرو چې په هلمند کې د شونځي لپاره کتابونه نو سموټو ته ډېر مشکل کیو. دا نو څنګه غانې د تماریت کو وزارت ته پر ورسې یو سلام په احترام.
جی همت د هلمند ولایت مرکز د سرګات صدغه پیغام د ازادي رادیو ته درډم. طالبانو د مشران څخه دا خواهش لري د شوروي، چین او ایران تر پردایو سپورت د سپورونو چې دی کې افغانستان ته دراش د افغانستان مشران سره د مستقیمه وګوري د افغان شکل د افغانانو د افغانان د مابین تل کې خارجان هیڅ کار زموږ مشکل نه ارکی هغه زموږ پرم کې نه دغه خپل بغټ کې ګرځي. د دې څخه دا خواهش ده چې د افغانستان ته راشي د افغانستان مشران سره خبرو کې د سره خپل په مابین خپل سره حل کې افغانستان پر ملت ورهمې نور موخنه نشم نقطه پام.
عبدالحادی مبارز هم د هلمند ولایت د نهري اسلامي څخه خبره سره کو. هغه د طالبانو او امریکایانو تر مابین چې د خبرې درېدلې دي زموږ غوښتنه دا ده چې د خبرې باید ژر تر ژره شروع شي، ځکه چې دغه جنګ چې دی د مسلې د حل لاره نه ده او د 14 کاله جنګ باندې که جوړېدلی نو د 14 کاله به جوړ شوی وای. د دغه خان چې هر چا خبرو ته ورچولی هغه دې خپل اشتباه بېرته واخلي او دا خبرې دې ژر تر ژره پیل شي.
دا ورډونکو ټلیفوني پیغامونه ووردل غنو ورډونکو اسمسونه راستولي او وسم د دوی اسمسونه را روان دي او څو به درته ولولم.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ممتاز په نامه اوریدونکي له ننګرهار لیکلي خدای دې وکړي چې انتخابات د جمهوریت سولې امنیت او ثبات سبب وګرځي. خپلواک صافي د لغمان له لشنګ ولسوالۍ څخه لیکلي ښاغلی حمدالله محیب دی د پاکستان د دوه مخي سیاست په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. بل اوریدونکي لیکلي د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې صرف په دوه مرکزونو کې انتخابات وسول چې پر یوه محل د راکټ د لګیدو له کبله یو تن ووژل سو او دوه نور زخمیان سول چې حال هم ورسره د خبره بند سو او د خبره چې ټلیفوني شبکو اوس کار پایل کړی دی. جعفری په نامه اوریدونکي لیکلي انتخابات خو تر سره سول که دویم پر اړو ته لا نړل دا به ډیګر شوي. عزیز زابلي لیکلي کاندیدان باید د کمیسیون پریکړې ته غاړه کښیږدي که هر څوک بریالی کیږي دا به د ولس آرزو وي ځکه چې رایه ولس ورکړي نو ناکامه کاندیدان دي د افغانستان ولسونو ته د درناوي په خاطر له تاوتریخوالي لاس واخلي. خپلواک صافي له لغمانه په بل سیمیز کې لیکلي په لغمان ولایت کې تر اوسه هیڅ کاندید خپل تصویرونه له ښار څخه نه دي لیرې کړي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکلي باید ټول کاندیدان د انتخاباتو نتایج ومني ځکه چې انتخابات د په خبره شفاف وه. انګار خروټي لشکین څخه لیکلي پشکین کې له کومې ستونزې پرته شفافې ټاکنې ترسره سوې خلک خوشحاله وو. امیر خان ایوبی د هلمند له مرکز لشکرګاه لیکلي اوس باید ژر تر ژره د سولې خبرې پیل سي، اول باید اوربند وسي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي په جلال آباد کې د خوراکي موادو بیې ورځ تر بلې زیاتېږي چې بېوزله خلک یې د اخیستو توان نه لري. فضل کریم درویش له پکتیا له ځدی اریوبه لیکلي په حکومتي ادارو کې زورواکي سته او په دغه ادارې په فساد کې ښکېلې دي. دغه راز عبدالواحد مدقق په بل سیمیز کې لیکلي تر څو چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې مخامخ خبرې پیل نه سي فکر نه کوم چې خارج زموږ په غم کې وي. دوی دې سر له اوسه لاس په کار سي. اوس هم یو بهرنی مسله تعقیبوو. د روسیې د حکومت لسګونو زره سیاسي مخالفانو یا د اپوزیسون پلویانو پرون په مسکو کې مظاهره وکړه. د پروسیا کې تر سیمه ایزو انتخاباتو وروسته د کرملین د سیاسي مخالفانو لوی اعتراضیه غونډه ګڼل کیږي. تر دې مخکې هم په اوړي او پسرلي کې خلکو زیاتې مظاهرې کړې وې. جزئیات له صفی الله ستانګزین اورو.
لسګونه زره کسان له سړې او باراني هوا سره سره پرون د موسکو ښار په مرکزي چوک کې د مظاهرو په هدف ټول شوي وو. د کرملین سیاسي مخالفین هڅه کوي چې د لویو مظاهرو په ترسره کولو یو ځل بیا قوت پیدا کړي. حکومت په تیرو مظاهرو کې ګڼ خلک نیولي وو او د اعتراضونو د پراخېدو مخه یې نیوله. وروستی وار د موسکو د ښاري شورا د انتخاباتو پر ضد چې ګڼ مخالف کاندیدان ترې ایستل شوي وو مظاهرې وشوې. د ښاري شورا انتخابات د سپتمبر په 8 په ټوله روسیه کې وشول، خو تر ټولو مهم د موسکو انتخاباتو چې مخالفتونه یې وپارول. په روسیه کې د حکومت ضد اعتراضونو یو سرلاری پیژندل شوې څیره الکسی ناوالنی دی چې څو واره زندان ته هم اچول شوی دی. ناوالنی د اداري فساد پر ضد د مظاهرو لړۍ په روسیه کې له څو کلونو راهیسې پیل کړي او د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو اصلي مخالف ګڼل کیږي. د په پرونۍ مظاهره کې چې ویل کیږي 60,000 کسان پکې ټول شوي وو، په سیاسي فشارونو یا ځپنو تمرکز درلود ځکه مظاهره چیانو له حکومت د ناوالنی او نورو ټولو سیاسي مخالفینو د نیولو او ځپلو د کمپاین د بندیدو غوښتنه کوله. دواړه پوتین او د هغه ګنګ ډله ښه پوهیږي چې که موږ په دې اړه چوپتیا غوره نه کړو، که خلک د هر چا په اړه وغږیږي، له کوتوف رانیولې تر شمن او یاکوتیا د هغوی قوت به خاورې شي. له پوتین او د هغه له ډلې پرته نور هیڅوک نه دي خوښ چې بېګناه خلک بند ته اچول کیږي. موږ باید په خپل زور باندې باور ولرو. د رژیم یو سیاسي مخالف او مظاهرچی ولادیسلاف چې په خپل هم بند ته اچول شوی وو، د سیاسي مخالفینو د بندیانولو د لړۍ د بندولو یوازینۍ چاره د خلکو مظاهرې وبللې. یوازې د خلکو د فشار په مټ ممکنه ده چې سیاسي مشرتابه اړیستل شي. بل هیڅ لار نشته چې په چارواکو فشار راوړل شي. زه به لا اوس هم زندان کې وم که داسې د خلکو پاڅون او د یووالي کمپاین نه وای. د سیاسي مخالفینو مشر الکسی ناوالنی تیره میاشت له بنده خوشې شو او دا لومړی وار دی چې له هغه وخت راهیسې ډیر خلک راغونډ کړي وو. هغه د ناقانونه مظاهرې په خاطر په 13 ورځې بند محکوم شوی وو. د یکشنبه ورځې د مظاهرې پر مهال داسې رپورټونه تر اوسه نه دي خپاره شوي چې پولیسو دې کوم مظاهره چی نیولی وي. کرملین هم تر شپې ناوخته د الکسی ناوالنی په مشرۍ په موسکو کې د دغې لویې مظاهرې په اړه کوم خبرګون ونه خوت.
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
تاسی ازادی رادیو تا غواجی است. دا هم دا دیخ پروانی دا مهم و خبرنو لندیز. دا منستان دا انتخابات و خپلوا کمیسون دا ولس مچری پا انتخاباتو که دا خلکو دا گردون دا امده برخی پاره معلومات خپاره کرل. دا کمیسون وی چی پا چباندی دری زره وسا و مرکزونو که تر 2 میلیونو او یو لکونوی زره دیرو کسانو رای ور کردی. د غزنی والی وای چې د غزنی لپاره د طالبانو تشپنوم والی مولوی عبدالحنان په یو هوایي حمله کې وژل شوی دی. د یونان د لسبوس ټاپو له ګڼ ګوڼې ډک یو کم کې چې ډیری افغان پناه غوښتونکي پکې شپې سبا کوي، پرون بلوا او د اورلګیدنې لږ تر لږه 2 پیښې سوي دي. په دې منځ کې یوه ښځه او د هغې زوی مړه سوي دي. په یمن کې حوثي یاغیانو ادعا کړې چې د سعودي عربستان شاوخوا 2000 پوځیان او د هغوی تجهیزات یې نیولي دي. امریکا د استازو جرګې د استخباراتو کمیټې رئیس ویلي هڅه کوي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون له بهرنیو رهبرانو سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټلیفوني خبرو متن ته لاسرسی ولري. او د اتریش د پارلمان لپاره تر وخت مخکې ټاکنو کې د خلکو محافظه کار ګوند تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د مهمو خبرونو لنډیز مو له آزادی رادیو واورید دی او نورو خبرونو تفصیل د آزادی رادیو پر وی پاڼه لوستلی سي چې آدرس دی آزادی رادیو ډاٹ کام یا هم آزادی رادیو ټکی او ار جی. د آزادی رادیو پر وی پاڼه دغه شیبه د سر موضوع دا ده چې په غزنی ولایت کې په لسګونو کسانو پرون د ولسی خلکو د وژل کېدو له کبله اعتراض وکړ. بله موضوع مو دا ده چې د یمن د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې هیواد به د یمن د تجزیې هره هڅه شنډه کړي. تاسو د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اورئ.
د ژوند رنگونه
لومړی د خپل نوم راته وایو. دا چې څه کاروبار کوي؟
نوم خیال محمد دا او کاروبار کومه د پیرنی.
دا فرنی تاسو خپل جوړوي کنه بل څوک ترته جوړوي؟
دا مونږه شرکت والا جوړوي او بیا مونږه داسې تبن کې ډک را کوي. تلیا یو سل سلویخ روپی کیلو را کوي، بیا مونږ ورته 10 روپی بال مصرف ډبی اخلو، یو سل اتیا روپی خرڅو، 1.5 روپی زمونږ مزدوري ده.
څنګه دی کاروبار مخ روان دی؟
شکر الحمدلله وسخه دا ټیم پکې تیریږي. دا 10 روپی کور ته مزدوري وړو.
اورس کی سمر پات کیږي؟
اورس کی خدای 2.5 سو 3 سو 3.5 سو دا مزوری خدای را کوي. رااله
سر ډول فرنی ده تاسو؟
دا پاکستانه سخت دلته کې لغمانه دغه جوړه شمس لغمانه دا زمونږ استاد د پاکستان نه دا سخت نقل کړي دي. هلته 40 دکړه دلته اوس جوړه ده. خیره
لکوم مواد جوړوي؟
دا چې دا اوریجه دا شوده دي بوره دا ډیر شینه پکې داسې بادام پسته دا شینه پکې مقدار جوړی کنه دا لکه ډیر شي نه پکې شي.
خلک خوخوي
او چې یو ځل سګو خوري هغه بیا مانه تاسو کې چې تکم ځای کو درېګ سټاپ دې کم یو دا چې بیا موږ درته راشو.
نو چیرته درېګ؟
نو زمونږ هم دغه جاده مخه ته ولاړې مسار راشم مستر مس خوتنه پورې ولاړې بیا چټي کوم.
څو پتنوس د ورځې خالی کیږي؟
دا چې دا زم دغه یو پتنوس راوړم 30 کیلو 14 کیلو 18 کیلو دا راوړم بسم دلته خرڅو.
دا خډيره خرڅيږي
والا وسم دغه 100 کیلو وړي 100.5 کیلو وړي وزا گاډو والا ودريږي خلي.
پولیس او ترافیک خو بدیا خو دغه نزغله
دا پولیس او ترافیک نه ډیر زیات تنگ راغلي والا. کله یو ځکه کوم نه پرګدي، کله په یو مخمس غلي، کله په بل مخ غوند اورزم کبډیا نه کړي په دې سرک باندې.
کو سپورت بکوي نو
والا وسم دغه وجه د چواس نور کاروبار شته نه نور داسې چا خبر اغلا او دغه موږ نشو کوله مزغه رېړې تم د ترافیکان نه پرګدي کلم په یو ځغلې کلم په بل ځغلې.
خوشاله یې کنه؟
ولا بس چې خوشاله نشو نو سبو کو جړم نشو کوي بس مجبور چې ځان خوشاله وساتو.
مقصد می لخپل کار خوشاله یې؟
خپل کار او شکر الحمدلله خوشاله یو بس صرف خفګان زمونږ دغه یو ترافیک او دغه عسكر دغه تنگي نور خوشاله یو.
خوشاله وستل
ان شاء الله سره تاسو سره د ټولو انډوالانو.
د ژوند رنگونو دا برخه په کابل کې زموږ همکار محمد همایون هیواد برابر کړی و. لدې سره د ازادي رادیو اوسنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله چې بیلابیل راپورونه پکې راغونډ سی وو پای ته رسیدي. د ازادي رادیو دویم نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله له ساتر احمد فروغ نه واوري.